دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ولس ته وینا کړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ایران د میزایلو په دغه بریدونو کې امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وویل چې امریکایي ځواکونه له مخې احتیاطي ګامونه اخیستي وو او د خبرداری سیسټمونه یې فعال وو چې په بریدونو کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې په خپل وینا کې یوه بیا د ایران د قدس ځواکونو وژل شوي مشر قاسم سلیمانی لوی تراګر یاد کړه. ویل چې هغه باید وختي لا وژل شوی وای. ښاغلی ټرمپ وویل چې سلیمانی په سیمه کې تاوتریخوالي ته لمن وهله، د حزب الله ډلې په ګډون یې اور پکې روزل او تراګریزو بریدونه یې کول. ښاغلی ټرمپ وویل چې په عراق کې د امریکا په سفارت باندې برید هم سلیمانی پلان کړی وو. هغه وویل
سلیمانی ډایرکټډ دی ریسنت اٹیکس آن یو اس پرسنل ان عراق دټ بیډلی وونډډ فور سرویس ممبرز اند کیلډ ون امریکن.
سلیمانی په دې وروستیو کې یو بل برید هم پلان کړی و چې یو امریکایي پکښې ووژل شو او یو شمیر نور پکښې ژوبل شول. هغه نور پلانونه هم نیولي وو خو موږ پرې نه شودی. ښاغلی ټرمپ په ښکاره وویل چې ایران به پرې نږدې چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. هغه پر ناټو هم غږ وکړ چې باید په منځني ختیځ کې په روانو چارو کې تر پخوا ډېره ونډه واخلي. هغه وویل تر څو چې ایران هغه هلته تاوتریخوالي ته لمن وهي په منځني ختیځ کې سوله او ثبات نشي راتللی. هغه د ایران پر مشرانو او ولس غږ وکړ چې هغه کسان چې سوله غواړي امریکا ورسره سوله کوي. بلې خوا ایران ملګرو ملتونو ته ویل دي چې د امریکا هوایي برید چې د ایران لوړ پوړي جنرال پکښې ووژل شو، د هغې په ځواب کې یو بیلانس او سنجول شوی پوځي ځواب یې ورکړی او نه غواړي چې د امریکا سره جنګ پراخ کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي ماجد تختروان چې خبرداری ورکړ چې ایران تهران به هر نور ډول پوځي اقدام پر ضد سخت ځواب ورکړي. بلخوا د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی وویل چې هغه په دې باور لري چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي قرارګاوو د توغندیو برید هدف د امریکایان وژل وو. میلی او د دفاع وزیر مارکس پر خبرانو ته وویل چې ولس بلستیکي توغندۍ د عراق په لویدیځ کې د اسد په پوځي قرارګا کې لګېدلې، خو ډېر تاوان یې نه دی اړولی او په دغه برید کې امریکایان نه دي وژل شوي او نه زخمي شوي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی چې ایران په عراق کې د امریکا دو پوځي اډې په میزایلونو اشتري دي. د انبار د ولایت د عین الاسد په پوځي اډه او په کردستان کې د ایربیل په ښار کې واقع د امریکایي ځواکونو یوه بل اډه په نښه شوې. جمهور رئیس ټرمپ له دې برید وروسته خپل عکس العمل څرګند کړ. میزایلونه له ایران نه په عراق کې پر دوو نظامي اډو باندې توغول شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ بیګا ماښام مو هغوی یعنی امریکایان د میزایلونو د برید په څپېړه ووهل. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم ویل چې د قاسم سلیمانی واقعي غچ هغه وخت اخستل کیږي چې امریکایان له سیمینا وتلو ته مجبور شي.
د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی ویل چې ډیموکرات ګوند استازي به نن د پنځشنبه په ورځ په ولسی جرګې کې پر دې رائے ورکړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخه ونیسي چې د ایران پر ضد جنگ پیل نه کړي. پلوسی ویل چې ډیموکرات د ګوند استازي دغه اقدام لدی وجه کوي ځکه چې د چهارشنبه په ورځ د تړونو دروازو پر شا په یوې غونډه کې د امریکا د برنو چار وزیر مایک پمپیو او نورو لوړپوړو چارواکو د هغوی تشویشونو ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د اساسي قانون د 1903 ماده کې راغلی دی چې د حکومت باید د مهمو پوځي عملیاتو له مخې کانګرس باید خبر کړي. جمهور رئیس ټرمپ د قاسم سلیمانی په عراق کې د وژل کېدو له مخې دا کار نه وکړی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هوډ کړی چې حکومت به د دې ځواب وغواړي چې اوکراین الوتکه چې لوېدلې او درش پته کاناډایان پکښې وژل شول. دغه الوتکه د تهران د هوایي ډګر څخه د الوتو لږ وروسته ولوېده او ټول سپاره 1600 کسان پکښې وژل شول.
غورځېدلې الوتکې 500 متره ساحه نیولې ده. خوشبختانه د اوسېدو سیمې سره جنګېدلې نه ده، پراخه سیمه نیولې او ټوټې شوې ده.
او د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې څلور ترکیه عسکر وژل شوي دي. د ترکیه سرتیرو په هغه سیمه کې په سړک ګزمه کوله چې ځواکونه یې تیر کال د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو وروسته نیولي وو او برید پرې سوی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی مونږ تاسو ته د خپلې سهارنۍ خبری خبرونه سره هر کله وایو زه نظرانا یوسف زیم د امریکا دفاع وزارت دا تایید کړی دا چې ایران په عراق کې د امریکا دوا پوزي اډې پنخه کړې دي پام وکړئ په دې اړه زموږ رپورت ته
د امریکا دفاع وزارت دا تایید کړی چې ایران په عراق کې د امریکا دوا پوزي اډې پنخه کړې دي د عراق په انبار ولایت کې د عین الاسد پوزي اډه او په کورد میشته سیمه اربیل کې د امریکایي ځواکونه او بل اډه په نخښه شوې دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ له دې بریده وروسته خبرګون وکړ.
هر څه خدي مزایل له ایران څخه په عراق کې پر دوه نظامی مرکزونو توغول شوې دي. د مرګ ژوبلې او زیانونو ارزونه اوس لاروانه ده. تر اوسه هر څه خدي مونږ په ټوله نړۍ کې ښه سمبال او پیاوړی پوز لرو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن چهارشنبه وویل بیګا مخام هغوی یعنی امریکایان د مزایلو په برید په څپېړه ووهل، خو هغه وویل چې نظامي اقدام کافي نه دی.
کارهای نظامی به این شکل
د غشخصرو لپاره دا نظامی اقدامات کافی نه دي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې په دې سیمه کې د امریکایانو فاسد حضور پای ته ورسیږي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم نن چهارشنبه وویل د قاسم سلیمانی د وژلو واقع غچ هغه مهال اخیستل کیږي چې امریکایان له سیمې څخه وتلو ته مجبور شي.
دست سلیمانی عزیز ما را
هغوی زمونږ د عزیز قاسم سلیمانی لاسونه پرې کړل. تاسې په فلمونو او عکسونو کې لاس ولید. غچ هغه مهال اخیستل کیږي چې امریکا له دې سیمې څخه وشړل شي. کله دې سیمې د امریکا متجاوز لاسونه د تل لپاره لند شي، دا د سیمې د هیوادونو واقعي انتقام او واقعي ځواب دی.
دا بریدونه خاورو ته د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی له سپارل کېدو څو ساعته وروسته چې د جمعې په ورځ په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو تر سره شول. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی براین هوک وایي چې جنرال قاسم سلیمانی د نورو امریکایانو د وژلو هڅه کوله.
هغه استخباراتي معلومات چې موږ درلودل دقیق او ډیر خاص معلومات وو، خو دا ډیره روښانه ده. هغه کس چې د څه باندې شپږ سوه امریکایانو د وژلو مسؤل وو د نورو امریکایانو د وژلو طرحه هم جوړوله.
د امریکا دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې اوس مهال وضعیت سیریا او دې بریدونو ته د ځواب ورکولو په ارزونه بوخت دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې په سیمه کې به د امریکایي پرسونل د امریکا د متحدینو او شریکانو د ساتلو لپاره ټول اړین اقدامات وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په لومړي ځل په ډیر مشخص ډول د هغه طالب ډل نمونه واخیستل چې د ایران لخوا حمایه کیږي. په موکړی تی رپورت ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریزو ډلو ملاتړ کوي.
ان افغانستان
په افغانستان کې د بحران داسې یو ورښته چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله اجماع ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلو اوږدمهالو او نړیوالو هڅو سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي.
ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځنی ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی و. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د حقانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
زیات کسان پر دې هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي، خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د تورې بورې او ملا دادلال ډلو سره ارتباط لري. د ایران په چټله لوبه کې ښکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي.
د لویدیځو چارواکو په وینا ایران د ځینو یاغیانو کورنیو لپاره د امن ځای برابر کړی او یاغي ډلو ته یوه محدوده اندازه وسلې ورکوي. افغانستان پولیس د نګدی امریکایي ځواکونه په نخښه کړی. د حالاتو چیرونکی عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د افغانستان په سوله ورستۍ پیښې تاثیر لري.
د سوله پروسه باندې پرته له شکه تغییر کوي او تغییر به یو دا وسي چې ځینې طالبان د ایران تر نفوذ لاندې دي، داسې اتهامات به باندې شته، نو هغه ډلې چې د هغوی تر نفوذ لاندې اوسي په دې باندې به اغېزې کوي.
خو تهران د کابل حکومت سره هم نږدې اړیکې لري او همدارنګه طالبانو ته په افغانستان کې د داعش په وړاندې جګړې کې د یو ځواک په توګه ګوري.
سولې په پروسې کې د ایران ملاتړ ډېر لازمي د ځکه چې یو طرف نه همسایه هیواد دی زموږ او بل طرف ته د طالبانو سره هم دوی اړیکې د ایجاب کوي چې د ایران ملاتړ موږ ځان سره ولرو.
د کاغلی پمپیو د پرونی وینا ډېره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا او ایران ترمنځ د خطرنګلی وضعیت په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر علی احمد جلالی سره سیړو په موکړې د مرکې
د کوم چې د ایران د تلوال د چې د جنگ کې د امریکا د تلوال ایران کې د لوی جنگ پیرل لري ول دې هم پیرل لري چې پیرل چوپ
که ایران د عراق په څیر په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې په نخه کې غبرګون به څه وي؟ آیا په هغه صورت کې امریکایي پوځیان له ځانه دفاع کولای شي؟ یعنی د کابل او واشنگتن امنیتي موافقه په دې اړه څه وضاحت لري؟ سي
ګومان نه کوم چې خبره دې حتی ورسیږي. زه فکر کوم چې ایران داسې حرکت نه کوي چې امریکا دې تر او پروي چې متقابل عمل وکړي. دا اوسنۍ عمل هم چې کړه دې د پاره دې چې خپل خلک دې ته قناعت ورکی چې مو یو څه کوو، اما په افغانستان کې د امریکایي په اړه باندې هم ډېر دغه د احتمال لري.
په پام کې د ولسمشر ټرمپ نن ملت ته ویناو کې ستاسو په نظر د هغه پیغام به څه وي؟ په لنډه توګه سي
هغه د پیغام مخکې چې کړه ده په ماغه اساس وایي چې کومو باندې عمده وشول د موږ عسكر په کې مړ شول، موږ به اقدامات متقابل وکړو. اما ایران فکر نه کوم چې خبر دی حتی ورسوي او ځان له امریکا سره په جنجال کې واچي.
ډیر زیات مننه کوم جلالی صاحب، کور و دان زحمتونه وبخي، خوشاله او بریالي اوسئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
روسل هغه چې د وینزویلا واکمن سوشلیست ګوند دوه ورځې مخکې خپل پارلماني مشر وټاکو، د سې شنبې په ورځ د حکومت مخالف مشر هم د پارلمان ودانۍ ته په زور ورننوت او کوشش وکړو چې د پارلمان د متبادل رئیس په صفت د وفاداری لوړ وکړي. په واشنگتن کې د خبريال لوچر گرین د رپورت خلاصه ده سید سلیمان شانه اوري.
د وینزویلا د پارلمان د ریاست د چوکۍ د نیول لپاره د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو او د مخالف ګوند د مشر هوان ګوایډو ترمنځ شخړه د هیواد د یوازینی دیموکراتیکي ادارې د کنټرولول لپاره وروستۍ مبارزه وه. کلاچی هوان ګوایډو د مخالف ګوند د ویډلې وکیلانو په ملتیا د ملي اسمبلی ودانۍ ته د نوتلو هڅه کوله، نو امنیتي ځواکونه په اول سر کې د لارې د بندولو کوشش وکړ. کله چې نوموړی بلاخره اسمبلی ته په نوتو بریالی شو، د هغه سیال لویس پارا چې د واکمن سوشیالیست ګوند طرفدارانو د نوي رئیس په توګه ټاکلی و، څو دقیقې مخکې د پارلمان مختصره غونډه پای ته رسولې وه. ګوایډو خپلو طرفدارانو ته په اسپانوي ژبه وینا وکړه. دلتا هیڅ ونډه نه ده شوې، دا خلک غاصبان او ځینې د وینزویلا د ولس غداران دي. خو د ګوایډو د خبرو په منځ کې برېښنا اقاته شوه. د مخالف ګوند غړو حکومت په پارلماني کودتا تورن کړ. ښاغلی پاران ادا کوي چې د یو اتیا وکیلانو ملاتړ حاصل کړی و، خو مخالفانو یې دغه ادا رد کړې او وایي چې د پارلمان سلو غړو وړمه ورځ د ګوایډو په طرفدارۍ رایې اچولې وه. هغه د یکشنبې په ورځ د ملي اسمبلۍ د ودانۍ نه بهر د یوې ورځپاڼې په دفتر کې خپل ملګري جمع کړي وو. د وینزویلا پارلمان 168 چوکۍ لري. ګوایډو تیر کال د پارلمان رئیس و، خو د جمهور رئیس ماډورو پر ځای خپل ځان د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. متحده ایالاتو، کاناډا او څو اروپایي هیوادونو حکومت په رسمیت هم پیژندلی و، خو د ماډورو د حکومت پر راچپه کولو بریالی نه شو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پننګرهار ته د خیبر پختونخوا د قومي مشرانو هغه جرګه رسیدلې ده چې د داعش د ډلې تسلیم شوې میرمنې او ماشومان به ور وسپاري. دغه قومي جرګې ته به سبا 50 میرمنې او 80 ماشومان وسپارل شي. په موکړی زموږ د خبريال غازی رپورت ته
د دواړو غاړو پښتنو جرګې پریکړه وکړه چې په لومړی پړاو کې به د کوزی پښتونخوا لسګونه میرمنې او ماشومان چې د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شوي و خپل کورنۍ ته وسپاري. حکومت وایي دغه میرمنې او ماشومان د داعش ډلې د کورنۍ غړي دي. په جرګه کې د کوزی پښتونخوا 12 قومي مشران ګډونوال دي او وایي د دې لپاره راغلي چې د داعش ډلې د جنگیالیو دغه میرمنې او ماشومان خپل کورنۍ ته وسپاري. ملک صبور پریده د دغه جرګې غړی دی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جرګې ګډونوالو ته وویل چې تر اوسه 50 میرمنې او 80 ماشومان نخه کړي چې اکثره د اورګزی او تیرا اوسیدونکو دي او هغه وخت به کورنۍ ته وسپاري چې لاغې غاړي راغلي خپلوان سم او پیژندل شي.
د جرګې د لارې دې تقاضا په دې لنډ وخت کې کومې وکړې ده تقریبا 50 خزې او 80 ماشومان وکړي دي چې د دې هغه ورسبه یعنی ثابتېږي چې د خپلوان دي دا شری محرم ده او خزه هم ده ومني چې و موږ دا کسان پیژنو. نو په هغه صورت کې به دا جګیته او د دې او محرم ته به د اسپرل کیږي.
نو ما وړه وای لا معلومه نه ده چې په دغه مرشمیر کې میرمنې او ماشومان به قومي جرګې خپل کورنۍ ته وسپارل شي او کنه، ځکه ممکن ځنې میرمنې او ماشومان ووایي چې نږدې خپلواني ورپسې نه دی راغلي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان وای ل اسلامي اصول سره سم به دغه ماشومان او میرمنې د هغه کورنۍ ته وسپاري.
مجرمان دي او نه مونږ د ننګرهار خلک بلکې د افغانستان خلک دا ټول مجرمان ګڼو. دا د پښتنو عزت دی او د عزت په جامه کې هر څوک راشي چې راشي او موږ یې پوس پارو. الحمدلله بعد د ډېر انتظار نه چې ډېر خلک به پښتنیم کړي یو تعداد قومي مشران اخوان راغلي دي د دې د کور آبادی.
دواړو غاړو جرګې دا پریکړم کړي چې خپل کورنۍ ته سپارل کېدونکو میرمنې او ماشومان به راتلونکي کې دغه ډول جنگي وسلوالو سره خواخوږي نه کوي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي. که څه هم ټاکل شوی و چې دغه ماشومان او میرمنې چې د ننګرهار پاچین کې حکومت ته تسلیم شوی و نن قومي جرګې یا خپل خپلوانو ته وسپارل شي، خو چارواکي وایي دغه پروسه به ډیر زر شروع شي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په ګردیز کې د سولې پاړه په یو جوړ شوی سمپوزیم کې خزینه مدینه مدني فعالانو او د خزو د حکومت مبارزینو په طالب وسلوالو او افغان حکومت د سولې د ټینګښت او د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورت راغلی.
د ګردیز دغه یو ورځنی سمپوزیم یا کانفرنس چې زیاتره ګډونوالي د مدني ټولنو خزینه غړي وي پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ وکړ. د دې ولایت خزینه فعال نازدانه پکتیاوال ویل د کابل چې په افغانستان کې د روانو جګړو قرباني افغانان ورکوي لازم بولی چې د کشالې د حل لپاره افغانان خپل منځو کې هوکړی ته سره ورسیږي.
چې دای زی بویا د څه سول خراو د افغانستان ته چې بدون مطلب بدون نه بدون دې نه چې فارغ یو بویا وخصل شي کله چې سول خرازي په دې باندې موږ نه کوي چې سول خراغه د رسول الله پیدا نه لې ولې موږ څه کوو مسلمانانو مو قران شریف لا کو ځای موږ تاسو زده قانون ده موږ دې په سان دي اساسي قانون لرو ځکه هم دې قران شریف نه اخیستل شوی دي په سان کې مدني قوانین ستاسو چې افغانستان دې جز ده.
د دغه سمپوزیم ځینو ګډونوالو پر پاکستان او ایران تور ولګو چې ګوندې په یو نه یو ډول د افغان سولې مخالفت کوي. د هغه صدی چې یادو دواړو هیوادونو تل رد کړي او دایې تش ادعاوې بللې دي.
نو مې واحد ګل هاشمی ده
تاسو ولیدل چې تیر ورځ قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا لوري وژل شو، ولی اختر دا ورکول کېدی چې په هر هیواد کې اوسېږي موږ بغه هیواد هم تر برید لاندې راولو، چې دا په ښکاره توګه د دې ښکارندوی کوي چې دوی غواړي دلته مداخله وکړي. همداشان قریشي پرون تاسو ولیدل چې وی ویل چې د سلیمانی وژنه د افغان سوله ټکنې کولی شي. نو دا په ښکاره توګه د اسلام آباد له عینکو یا د ایران د تهران له عینکو د افغانستان وضعیت انځورول دي.
د ګردیز کانفرنس داسې مهال پر افغان حکومت او طالبانو د سولې غږ کوي چې توقع کیږي په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نږدې دریو اونیو راهیسې درول شوي مذاکرات بیا پیل شي. په یاد کانفرنس کې راټول شویو ښځینه مدني فعالانو له افغان حکومت او امریکایي چارواکو دا هم وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د ښځو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي.
نوم سبنا تخلص همت کوم پکتیا ولایت کې د ښځو مدني فعاله اندېښنې هم د هغه حقوق چې زموږ خوندو ته ورکړل شوي، هغه نارینه چې په آزاد توګه په افغانستان کې ژوند کوي، هغه کوم وظیفې کوم حقوق او دندې چې لري دوی چې اجرا کوي، موږ اندېښنې هم دغه چې هغه ترې ونخستل شي یا داسې سوله رامنځته نه شي چې زموږ د حقوقو په سر معامله سره وشي.
د دې یو ورځنی سمپوزیم یا کانفرنس تنظیمونکي محمد جاوید وردګ آشنا راډیو ته وویل غواړي د دا ډول کانفرنسونو له لارې د خلکو نظریات راټول او بیا د سولې په تامین کې د سلا مشورو په توګه ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه سمپوزیمونه د موږ خلاص شي، باید بیا موږ دغه راپور دینه جوړوو، درې پوزیشن پیپر او درې پالیسي پیپر، او وروسته له دې بیا دغه پوزیشن پیپر او پالیسی پیپر موږ د بین المللي ټولنې سره، د افغانستان حکومت سره، او هغه هیوادونه چې د افغانستان په صلح کې علاقمندي لري ورسره شریکه وي.
د دې تر څنګ په عمومي توګه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو له کبله چې تر درې میاشتنی ځنډ وروسته نږدې میاشت مخکې بیا پیل شول، سولې ته د افغانانو هیله مندي زیاته شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي په برمل ولسوالۍ کې د فلج دوو مثبتو پیښو رامنځته کېدو وروسته د دې سیمې ته ځانګړې توجه کړي تر څو نور ماشومان د دې ناروغۍ نه خوندي وساتل شي. عبدالمالک شفق رپورټ را لګلې.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د برمل ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وي، سلور کلینیکونه جوړوي او سربیره پر دې به د واکسینو رضاکاران هم زیات کړي. رسولی زیاتوي چې په دې سره به ممکن د پولیو نورو پیښو د رامنځته کېدو احتمال کم شي. نوموړي وویل
برمل لپاره موږ ځانګړی پلان لرو. برمل کې موږ غواړو چې څلور نوي کلینیکونه جوړ کړو. درې کلینیکونه به ټول په هغه ساحه کې وي چې هغلته دوه مثبت پیښې لرو. دا به دا ثابت کلینیکونه وي چې همالته به پهغه کې په هر کلینیک به دوه واکسیناتوران وي، حتی کېدلی شي درېیم واکسیناتوران هم برخه کې واخلي. یو واکسیناتور به دائما په کلینیک وي، دوه واکسیناتوران به ساحې ته ځي، هغلته به روتین واکسین تطبیقوي او دا به منظم ډول باندې دا به د عمر لپاره به همدغه سرکنده پاتې کیږي او دا به یو پایدار او یو سسټینیبل پروګرام.
د برمل اوسیدونکو د کلینیکونو په جوړېدو خوښ دي، خو وايي تر دې دمه په سیمه کې روغتیايي سهولتونه کم دي. د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ګولاغا وايي که په سیمه کې روغتیايي اسانتیاو ته زمينه برابر شي، دوی به ورسره بشپړه همکاري وکړي.
پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لمن په سیمه کې او د منګړیتای په سیمه کې دوی په شه مخکې شاب شوی وي او د میژد حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه سیمې ته د سړه واکسین وروړي چې سری ناروغي دو د یوه نه بل ته لاګي، د بل نه بل ته لاګي.
د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی او د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست پخوانی رئیس ډاکټر ولیګل په دې نظر دی چې که په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو لپاره ځانګړی کمپ جوړ شي، د پولیو وایرس د خپرېدو مخه به ونیول شي. نوموړي په دې اړه وویل
خو یو مشکلات چې بیا هم موږ لرو د خلک ځکه چې دی یوه غټه ستونزه ده د پکتیکا دپاره مشکلات به وي چې که د دوی دپاره یو مشخص کیم په نظر کې نیول سوی وای، نن به انشاءالله دوی د ټولو اسانتیاوو څخه برخمن وای.
یاد دې وي چې په تیر 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 28 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د پکتیکا د دوو پیښو په شمول 9 په اورزګان، 6 په کندهار، 15 په هلمند، 2 په فراه، 1 په بادغیس، 1 په کونړ، 1 په بغلان او 1 هم په ننګرهار.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې ترافیکی پیښو په تیر 2019 کال کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونو نور زخمیان کړي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2019 کال کې 1,103 ترافیکی پیښې شوې دي چې لامل یې 113 تنه مړه او 3,103 ټپیان شوې دي. د عامه روغتیا د ناساپي پیښو برخې مشر ډاکټر لیس مصطفی امریکا غږ ته وویل چې د 2013 کال په پرتله د ترافیکی پیښو په شمیر او تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی یا کموالی نه لیدل کیږي. هغه وویل چې په دغه شمیر کې 6,300 تنه ښځې او پاتې نور سړیان شامل دي.
1,106 واقعات مونږ لرو ټول افغانستان کې او تل تقریبا 3,000 خاوشو زخمیان لرو او تقریبا 113 کسان ته متاسفانه ځانونه د لاس ورکړي. ښځې تقریبا 6,300 رسیدي زخمیان دي.
بل خو د کابل د ترافیک ریاست مشر خان محمد شینواری امریکا غږ ته وویل چې د روان دیار له ساعت 9 کال تر مرغومی اجد میاشتې پورې د ترافیکی پیښو له امله 911 تنه وژل شوي او 1,328 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی هیواد باور لري چې د ترافیکی مقرراتو نه مراعتول د دې لامل کېږي چې ترافیکی پیښې د ګډو افغانانو د مړینې لامل شي.
یو سرکونه تنګ دی، بل ډرایوران چې دی هغه ترافیکی اصول نه مراعتوي. هر یو بس په همدې کوشش کوي چې څنګه ژر ووځي، څنګه یو ځای پیدا کړي. بل په همدې سبب ممکن چې هره ورځ په ښار کې ټکرونه کېږي. نو دا مهمه خبره ده چې د ترافیکی پیښو هغه عوامل پیدا شي، ښارونو کې ګڼه ګوڼه، ترافیکی پیښې یا دا خار چې داسې بند د دې غم وخوري، که دا ډول وي نو دلته به ژوند کول بیا ډېر سخت وي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې امکان لري د ترافیکي پیښو له امله د وژل شوو او ټپیانو شمیر زیات وي، ځکه په ترافیکي پیښو کې ډارې ډېر سرعت او د کمربند نه تړل هغه لاملونه دي چې ډېری وخت د ترافیکي پیښو سبب کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په امریکا کې د کلیفلند پر روغتیایي مرکز کې د نوې ټکنالوژي په واسطه په اسانۍ د زیګر د پیوند کولو عملیات کیږي. په موکړي دی رپورت ته.
په امریکا کې څه باندې 4,000 کسان د زیګر د پیوند عملیاتو ته انتظار باسي. زیګر د بدن د هغو غړو څخه دی چې یو سالم کسي کولی شي و برخه ناروغ خسته ورکړي.
انتظار لیست کې له هرو 5 کسانو یو کس مړ کیږي، په دې معنی چې د لیست 40% کسان مري.
د افیف د لور ملګری نیکو ولاسکوویس له دې غیر یقیني حالت نه خوښنو. هغه چې کله پوښتنه وکړه د کورنۍ د غړو زیګر د پیوند لپاره مناسب نه دی نو خپل وینه یې معاینه کړه.
I just couldn't believe you know we gave mahis bawar na kaw plar ba me nawai zigar walari aw bya baro khramat fi
de cleveland the clinic doctor chun hyuk kon wai che de jarahai de navi procedure no la tariqa de zigar paywan kawal asana shi bidi
we put half inch size
mo de image ba da zap in the suri ubasu aw de ham dago pinzo da zulu la tariqa tol procedure pa mah piayu che de badan da pinzo inch pa kama aw ziata andaza suri ubasu
د نوې پروسیجر له طریقې د زیګر ورکون کې کاسته لګ اختلاطات پیدا کیږي او ډیر ژر خکېږي او عملیات ورسته د ورکون کې او د اخیستون کې کا زیګر ډیر ژر رغيږي.
زوونه ورسته مې داسې احساس کوم چې هیڅ عملیات شوی نه ایم. الیدا
د ډاکټر کون هدف دا دی چې د کلیولند کلینیک خدمتونه پراخ او له نوې ټکنالوژي څخه استفاده زیاته شي. کڅه هم چې په آسیا کې ګڼ هیوادونه له دغه پروسیجر څخه ګټه اخلي، خو د کلیولند کلینیک په ټول امریکا کې د مرکز دی چې د خدمتونو وړاندې کوي.
تر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واوریدل. موږ درنه په دې هیله چې تاسو غواړئ خبرونه اوریدئ.